پلویان به واټونو تروزی د برلین پولیسو ویل چې د نخټو او د هر هغه حادثه چې د بیان د ازادي مخنیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس ځای پر ځای کړی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا ځل خبرونه ځنګړې شوې میدې ناروغۍ ته. ډېر خلک پروژه کې د میدې لسوز او میدې دردونو شکایت لري. خبرونه کې به د میدې ناروغۍ او همدارنګه د میدې تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په دې خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عینالدین خروج صاحب را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو هم خره خلاص وې.
مننه ناجیه جانې. تر ټولو نمخ کې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځ روژه په خیر پیل کړی وي سلامونه ورته وایم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 50 او بل شمیره هم ده 0999 25 50. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د ایچ پایلوري په اړه به هم په دې خبرونه کې بحث ولرو. یو راپور هم چمتو شوی په دې تړاو راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. ایچ پایلوری یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د میډې د التهاباتو او د میډې د زخم لامل ګرځي. یو شمیر روغتي متخصصین وایي کچري د ایچ پایلوری په وخت درملنه ونه شي حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوری بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه ده. نوموړي وړاندې وویل
بیشترین اسباب التهاب معده و زخم معده را یک میکروب از بنام ایچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم معده را تشکیل میده و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب معده میشه و من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام و اینکه در بازار سودا میشه.
موری هم درنگ ویل چه د ایچ پایلوری باکتریا د معده په طبقاتو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د میده د جدار د تخریب لامل ګرځي. نسناس زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې ګڼل کیږي. روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري ناروغي باندې اخته کیږي چې د شمیره مخ په زیاتی دوده. د دوی په وینا د محل ډیره پیښې د شلو نه تر 15 کلونو پورې ناروغانو کې لیدل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ په همدې خبرونه کې واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، نن ورځ میډې ناروغي په اړه خبرې کوو. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته د روژې روغتي ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ او تاسو د روژې د ګټو په اړه کې ده. اول رازم لګا ناجیه جان د روژې تلګ اسلامي او په روژې یعنی صومون په عربي کې چې دا روژې توای یعنی د دې استن معنا په لغت کې د نفس بندیدل، یعنی نفس بندیدل په عامه اصطلاح روژا یا صومون په عربي کې. بیا خصوصا رازو دي ته چې د صومون رمضان یعنی د روژې میاشت د لدې صوم سره فرق لري. د رمضان په خپل ل رمز لفظ نه اخیستل شوې ده چې دا یو عربي کلمه ده. په خپل دغه رمز سوزیدل وتوایي یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکه لمخینه دوړي ختم کړي په دغه معنا ده. ځکه په دې میاشت کې د سویل کې چې ډیره سخته ګرمي وا او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو او په اصطلاح کې د سوي چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه، یعنی دا ل دروشانو څخه مخنیوي د دروژي استن هغه لکه خوراک څخک او جماعت څخه. یعنی هدف دا ده چې الله تعالی د دې دروژي په واسطه باندې زموږ ټول ګناهونه را تسوځوي او معافرات او کی او زموږ ټول ګناهونه را تماف کی. خپل صوم او د دروژي مشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دی ته د رمضان میاشت ځنګړې شوی ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول د کړل شوی ګناهونه را تماف کی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخوړل شي او کوم نه باید ډډه وشي.
صحیح مننه. تاسو پښتنه ته بلګ بعد راشه مخاول دې ته راځم. کله چې موږ خواړه وخورو خصوصا په روژه کې کله چې موږ خواړه وخورو نو دغه خواړه 8 ساعته پورې په بدن کې په مصرف رسیږي، یعنی 8 ساعته بعد دغه انرژي نور لمنځځي. اته ساعته فات دغه انرژي نور لمنځځي او اته ساعته بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړ شي بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز لرو، هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخت چې دا ختم شي. له هغه وروسته بیا د جګر نه او د عضلاتو نه هغه ګلوکوز میول، له هغه وروسته بیا فټس یا شحمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې دي چې انرژي برابر کی بدن لپاره او لاړ شي. خو رازم دي ته چې پروژه کې بعضی دسي مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیر خطرناک دي، له هغه نه یو راخو چې هغه د شکرې ناروغي ده. او بیا بعد کې په دې خبره کو چې کمی غټوري خبرې دي پروژه کې چې باید لاغنه استفاده وشي او کمی مطلب ناوړه خبرې دي یا ناوړه کارونه دي چې لاغنه باید بعض خوراکونه دي چې لاغنه باید مخنیوي وشي.
ډیر زیاته مننه اوریدونکو ته باور شو. زمنګ داړي کو شمیرې دي 0995 45 30 او بل شمیره هم ده 0900 225 55. مدي ناروغي پړه پم دي خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عین الدین خروټه ده او زمنګ پوښتنه ځواب وي. اوریدونکو ته ورزو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري. مهرباني.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زن رو پی جانے
زو د بچکا ولایت زلوګ دی ول.
یا ډیر ښه. مهرباني نن موږ د میدی ناروغي په اړه خبرې کوو.
دا د میدی په خاګه دا د دې د مو میدی د مستخینه دله سوی تر په شمیه پیرا.
موږ دغه پښتنه ونه خستله. دغه پښتنه لسره وکړی تاسو
اسمه درته و چې د مېدا باندې مصبيخینه تر پښامیا تر اسويزي مو مېدا.
بل کومه پوښتنه؟ مېدی تیزابیت پړه دوی ویلې. بل اوریدونکو ته باور شو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر ته محترم نن دغه پښتنه ده د قدیمه مېدا چې د ډیر سخت درد غوندې کی او د ترڅنګ چې ده دا بیګام یو ګلاب جامان د کچې دغه چې خور په سر مېدا چې بو جرا وړ او د ترڅنګ د سر مې سره په درد کې دا اکټریټ مېدا نه سوزي کیږي. ما
ډاکټر ته څه پښتنه لري؟
نه بس پوه شوم. مهرباني.
مننه له تاسو خبرونه سره اوس ډاکټر صاحب ځواب درکې. ښه. د یو بل اوریدونکو پوښتنه په مخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني. ښه. من غږ نوري ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ دغه دوه پوښتنې کې ځواب کړئ. به ورځو نور اوریدونکو ته.
دا د اول ورځ پوښتنې ته راځو چې دوه چې له 12 بجو نه ورسته بیا تر ماخامه پورې زمام مې د ډېر سوې کوي او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزابي فرازوي. هغه کسان چې لروژې نه مخکې ځان د سي عیار کړی وي او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلی وي چې د دوی د مړی خوړلو په منځ کې فاصله زیات اور کړی وي، یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خوړ هغه غیر منظم وي، نو کله چې هایپر اسیډټی رامنځته کیږي یا تیزابیت څومره چې د خوراک په منځ کې فاصله زیاته شي تیزابیت زیاتیږي او د معدې تیزاب زیات افرازيږي. نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پښلمی باندې دسي غذاګانی وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي او د تیزابیت مخنیوي وکړي. خصوصا د شیدونه باید هغه شیدې چې ډیر غوړ و نه لري او ځکه دا یو القلی ده. نو القلی د تیزاب په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالت ته راوړي چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي او د تا د معدې تیزابیت ختموي. او دوهم ورور پښتنه ته راځو چې معده می درد کوي او مخام یو ګلاب جامن خور فکر کوم څه ویل. ورور زیات خواګه خوړل پروژه کې نه دی چې وی خوري کوشش وکي چې لا خوګو شانونه پرېز وکي او په کم اندازه باندې خوګه وخوري. دا هم یو سبب د میډی درد کېدل شي. زیات خوړه یا ایپراسیډټی تیزابیت د میډه دغه خوګه هم کېدل شي چې د میډی تیزاف زیات کی. یا هغه کسان چې زیات دغه د درد دواګان استعمالوي لکه بروفین، پینرډول، پرستامول، فونستان، د درد دواګان یا انالجیزیک زیات استعمالوي په روژه کې، هغه هم د میډی له درد سره ډیر.
بله ډاکټر صاحب، د میډی د تیزابیت په اړه بحث شوی، بیا به هم راځو د سو پښتنو ته په دې اړه. خو اوریدونکو ته به مور شو چې د دوی پښتنې څه دي، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مو د ډاکټر صاحب نه پښتنه ده، مو میډی تیزوب لري درد
کو. کوم ځینې مواد په نیولې
مخکنه دا وې خپل ورداګې سره.
اها.
او دا د میډی تیزوب ستنې تخریشوي.
خا ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي لتاسې ډېر من ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نجی جان ته د میډی د تیزابیت په اړه پوښتنه وکړه. میډی میډک شي د نارمل اندازې څخه چکل هایډروکلوریک اسید یا د میډی تیزاب زیات شي، نو دې ته موږ هایپر اسیډټی یا د میډی تیزابیت وایو. خدا خصوصا په نارمل پروسه د افرازیږي. کله چې موږ خوړو خورو، د هغه خوړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازیږي. خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراشي، بیا دې ته هایپر اسیډټی یا تیزابیت ویل کېږي. او هغه منحل شوی غذا چې کوم په میډه کې وي، هغه حل شي، نور تیزاب په زیاته اندازه افرازیږي. چې دغه تیزاب دغه مخکې ورور پښتنه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستوني د مری تخریش لدې سره پیدا کیږي کنه. بلې مهرباني ورور، دا پیدا کیږي ور سره، د مری د سطحي برخه تخریش پیدا کوي، ځکه دا تیزاب پورته خواته قصیر پورته کوي، یعنی غیر ریفلکسیز پورته کیږي، چې دا د میډی د هارت برن یا د میډی د شدلو سبب هم ګرځي. او د میډی د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازیږي، خصوصا د غفل هایډروکلوریک اسید. او بل خبره یو اضافه کوم چې پروستاګلندین یو مواد دی چې د میډی د سطحي د محافظت لپاره افرازیږي. نو کله چې زیات خلک دغه د درد دواګانی وخوري، هغه دغه پروستاګلندین مواد نه یکوي. نو کوشش دی هغه کسانو کې چې د درد دواګانی زیاتې و نه خوري، لکه بیا مخکې ما اشاره ورته وکړه، لکه پونستان، پینارډول، د سی بروفین، او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمټری ډرګز چې ورته وایي ډاکټر صاحبان پی پوي. نو دغه دواګانی د درد دواګانی باید زیاتې و نه خوري.
بله ډاکټر صاحب، د میډې تیزابیت علایم په اړه هم کاورېدونکو ته معلومات ورکړي ډېر بخوي.
د میډې تیزابیت علایم چې دی، هغه خو د نس درد سره پیدا کیږي، او بعضی وخت کې وینه لرونکې یا تور غایته مواد لري، وینه لرونکې استفراغ پیدا کیږي ور سره، خصوصا دا دی جړد اراز علایم سره هم دی چې ګیسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي، چې دا هم د میډې تیزابیت نه هم دا منسترازي. او ډیسپیجیا ورته پیدا کیږي، یعنی دغه تیزابیت تاخیر په ډیسپیجیا یا خوراک د خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي، او ارګي بدیږي، دلبدی ورته پیدا کیږي، د وزن کموالی خو خاص سبب دی، وزن معلوم نه وي، د زړه کې دل ورته پیدا کیږي، بعضی وخت سردردي ورته پیدا کیږي، او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي. خو خصوصا بعضی ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي، خو بعضی وخت د اوسوپیګایټس یا د مریدی التهاب لوجی یا دی زیات تیزابیت لوجی هم په سینه کې دردونه پیدا کیږي، چې دې ته باید موږ متوجه وسو. دغه راز
ډیره زیات مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر راین الدین خروټ حساب دی، او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ.
وعلیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ډاکټر
صاحب، تاسو ته معلومات درکړي لتاسې ډېر مننه. ډاکټر صاحب، تاسې پوښتنه واخسته، مهرباني وکړئ.
ورور اول خو د ستاسې پختنه مګوا خستلا او تا ول چې لیک ډوډۍ هم نسم خړلې نسمی بات کوي ته د سي غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا دی نس د نس یا دی ګډې دی پړسوب سبب ګرځي د تیزابیت د دغه دی تاسو د ګیست مخنیوي په خاطر بعضی وقایوي څو نقاط چې دی ته باید فکر وکړو د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید خوړل شي او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخته پاتکیږي یا مثلا د پښلمی په خاطر نه بدیږي نو هغه کسان ته پکار دي چې ک خوراک نه کوي د خوراک په وجه باید د سی یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي چې دغه مخنیوي کوي او بل اوروره ډيري او بو چې ښا ډيري او به هم د اتا د نس دی بادو ان شاء الله کله چې د کلمو حرکتونه زیات سي نو په نس کې باد نه رامسته کیږي نو کله چې په زیاته اندازه او بو وسکي نو ابزربشن به کمی او مطلب اطراح به زیات شي او لدی سره به تا د نس بادونه ختم شي او ډیر ترخه خواړه هم خوړل پکار نه وي چې د سره هم بي او منظم تمرین کو اوروره کله کله باد لپښلمینه اوس پروژه کې مهم دادي چې پښتمنه بعد به سوک تمرین وکي او شنه سبزیجات خوړه میوه زیات خوړه خصوصا د پښتمنه بعد چې کله ته تر ډیره وخت کښینی دغه هم دی نستی بعد او دغه سبب ګرځي بعضی مربوط په اعصاب هم دی چې سټرس یا تشويش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس غاز یا ګیسونه زیاتوي چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي د انزایټي لوجې د یو بيماری ده چې دغه لوجې هم بعضی خلکو نس کې ډیر داسې اوازونه رامسته کیږي یا د نس ګیس او د کلمو ګیس رامسته کیږي
یعنی ډاکټر صاحب د قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي
لری اول نه لري دې ته باید یو ایچ فایلوري ټیسټ وشي هغه کوم مربوطه معاینات چې یو سټول ډی آر معاینات ورته وسی ډیټیل ریپورت باید واخستل شي د سټول چې یا دا څه مشکل لري ځکه دا مربوط دی مې دی چې ایچ فایلوري باید چې د ایچ فایلوري لوجې هم د شنه مسته کیږي کچیر ته هغه ټول معاینات منفی وي نو بیا موږ انزایټي ته ځو یا مثلا بلکوم بل فکر کوو چې کېدل سي دا سټرس وي او کوم عصبي فشار نه وي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري بل اوریدونکو ده مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم نجیب جان سات
سلام مننه مهرباني
شیرشاه مننه خالصه
ډیر ښه شیرشاه ورور روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مې دې ناروغي ته زنګړې ده او تاسو هم پوښتنه وکړئ مهرباني
ډاکټر صاحب یو خسته درم دا یو
وعلیکم السلام
فورسیم
بفرمایین مشنریم
چه همین تکلیف مده دارم خیلی وقتا درد میکنه بعد از او شعونه خیلی خواه میبینم همین تخواهی خیلی خطرناک همین تا دایه این
خیلی رسیب کما پختنه نداره ورنا؟
مهربانی
نه
خیلی نه تاثیر مننه خیر ډاکټر صاحب مهربانی وکړئ دغه دو ورونو پوښتنې به ځواب شي بیا به نور اوریدونکو ته ورشو
دغه اول ورو تر ازو چې دول زه مطالعه کوم او وګې می شخی کوي یا سر می شخی کوي بعضې د میډي امراض ته چې هغه سردردي ور سره پیدا کیږي مخکمه په دې باندې خبره وکړه چې هایپر اسیډیټی یا تیزابیت د خپل د سردردي یا د شخوالي سبب ګرځي کله چې په میډه کې په زیاته اندازه باندې تیزاب افراشي نو دغه مخنیويونه کې یا تداویونه کې دا هم د شخوالي یا مثلا د دردو سبب ګرځي او بل کچیرته دا دی میډیا امراض ونه لري دی ورور ته وای چې شاید کېدلې سي تاسو ډیر حساس یاس روحي تکلیف شاید ولري یا مثلا کومبل عصبي تکلیف تاسو له داسې ډاکټر سره مراجعه وکړي چې هغه عصبي او عقلي ډاکټر دی او خصوصا کدی میډیا تکلیف ولري دا هایپر اسیډیټی نه هم دا سر درد او شخیده شم پیدا کیږي او مخکې مول چې سټریس یا تشویش هم د میډیا په تکلیف باندې ډیر تاثیر لري نو کله چې انسان سټریس خصوصا حتمن لري چې سړی مطالعه کوي او امتحان ته آمادګی نیسي یا کومبل مصرفیت ولري هغه هم په میډیا باندې تاثیر لري ځکه دا سټریس تیزاب زیاتی فرازوي او رازو دی بل رور ته چې میډیا مې ډیر دردونه کوي د څنګه پختنه وکنه چې ځان یې پونه شم په دې باندې ها دی میډی تکلیف واره کې پښتنه وکړه چې میډه میډ دردونه کوي نو ورونه مخکې ماده بدی باندې یو څه رڼا واچولا چې هغه کسان چې انالجزیک یا د میډی د درد یا د بدن د درد دواګانې خوري خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا دسی نوري دواګانې چې ضد درد لپاره خوري دا تاسو قطه کوي وروره اول باید دغه سبب معلوم کړئ چې په میډی کې څه تکلیف ده او خصوصا د ایچ پایلوري یا سټول ډی آر معاینات تاسو باید وکړئ او له نږدې ډاکټر سره باید داخلي متخصص سره مراجعه
ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ په خبرونه کې نن مې د ناروغي په اړه خبرې کو او زمنګ داړي کوشمیرې د 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 15 50 مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ مهرباني که بل اوریدون کې تورزو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان راو پیژنې
مهلمن استاد پنتماس کی محمد قاسم میجه
ډیر ښه منګنن مې دی ناروغي په اړه خبرې کوو کته سره پښتنه یې مهرباني وکړي
د محترم ډاکټر قاسم داسې پښتنه مست په خوا د ازمن مې دی داسې دیس پر لودي بیا ما دې څخه د مسواک وهل ما شروع کړ او بیا مې دا هیڅ پراګ مې د سوي چې ستاسو وخت چې ما کله ناشته نه وکړې چې زه خپل د حساب نه د میډیا ګیس خپل د سپیسي یعنی چې پراګ مې وای چې د میډیا ګیس مې ته سپیسي نو دا د خو ما ته توان کی
په نو شو مرور کړه خبره ور بیا تکرار کی
دا تاسو ما چې سات چې چا کله ناشته نه وکړي هغه حکومت دا کی نه دا یو ماده سکول چې ما استفراق کوي چې دا خپل ګیس خپل د سپیسي یعنی په مسواک او ما خپل استفراق کوي مسواک وهل نه دي هغه خپل سپیسي توان وي چې ما نو ما ویل دا یو خطاوانه چې دا څه خپل چې دا سیسټم پراکټیسه نه دی د دې چې ناشته یې نه دی ډوډۍ یې نه خوړل ستار وختي
خاصه ده پوش
خه دا بختنه وخت سره او بل اوریدون کې د پلیکا کې د بختنه به مخلو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
السلام علیکم عزیز جان
سلام
تا پښتنه ده چې دا غږ دی چې کوم صورت چې باد لري مطلب کله پر یو ځای درد کله پر بل ځای پر درد مطلب د دې لپاره چې د بهتري علاج او بل د بدن د بواسیر د لپاره چې مطلب هغه د انسان اخري مطلب تر وینې زی بیا انسان ډیر ورسره د زوب حالت تر رسیږي د دې لپاره مطلب چې ډاکټر صاحب ماته د بهتري علاج مطلب بیان کړي مطلب د انسانه طریقې باندې کولای شي موږ د دې علاج
ضروره پونه شو بواسیر مو تاسو ول
او دا څه څه بواسیر مریضی چې مطلب دې انسان تر زړه باندې مې وینې چې مطلب تر هغه باندې سر بیا نو ډیر د زوب حالت تور شي نو دا دې په دغه باندې چې مطلب دې علاج دې چې څه پیدا کیږي مریضی او دې کم وجه مطلب مریضی د څه وجه څخه مطلب یو شی د خوراک د وجه تي د چې څه خي
بله بله پوښو
منګه دا پوښتنه ولي کله لته سډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیا به نور اوریدونکو ته وځه
نه جیجان زبر راسم صرف د میډي پاړون باندې په بازي اسباب چې د میډي امراض را مستکوي دي باندې ولي ګرنه واچو
ډیر ښه
د میډي تیزابیت د میډي بازي امراض چې را مستکیږي په خصوصا پروژه کې باید لډیرو موادونه باید موږ پریزو کوو هغه ونه خو اول رازم ډیر ترخه خواړه باید پروژه کې ونه خوړل شي یو او دوهم سیګریټ هغه کسان چې د یو ډیره شم وقته لای چانس ده چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي لدغه روجي کې باید دوی پریزو کی او د دې نه باید ځان خلاص کی دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل رازم دې ته چې خصوصا په پېښلمي کې باید زیات چونه خوړل شي هغه په دې وجه باندې چې په پېښلمي کې دا چای چې دی یا کافی دا کیفین لري او کوم مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادرارو دی اعتراض کېدو سبب ګرځي. نو دغه کسان چې په پښلمی کې زیات چې خوري دوی دا فکر کوي چې بیا به زه تګه کیږم نه نه دغه کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار دی زیات سبب ګرځي باید چې کم وخوړل شي. او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري هغه باید مثلا دینه پریزو کې. او کله چې کوم کسان اشتیان نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د میډی دی خرابې سبب ګرځي. او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد ودیږي دا هم د میډی دی خرابې ډیر غر سبب ګرځي. او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچی شي خوري هم نه نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او ورسره ورسره په دی خوله کې وشي واچوي چې خصوصا لکه ژاولی چې هغه وژوي او مثلا د میډی د زیات تیزابیت سبب و نه ګرځي.
بله رازو دغه پښتنه ته بیا به رازو د اوریدونکو د نور اوریدونکو پښتنه بم بخلو مهرباني وکړئ تاسو پښتنه لیکلی
دا غرور د سپختنه وکړه چې بدن کې باد او د سیوشه پیدا کیږي او بل پختنه دی بواسیر پاړوند باندې وکړه باد خصوصا په طبي اصطلاح باندې کله چې په خو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي د لافاره بازي غذایی مواد چې هغه خړل کیږي او دا شن رامست کوي بازي عضلات او دردونه رامست کوي او بواسیر پاړوند باندې بد سی وایو چې بواسیر هغه هیموراید چې دا درې سټریج لري یا درې طبقې ده چې اول گریډ دا دوم دریم دی ورورول چې دا هغه حد ته رسیدل دي چې زه بیخي بیهوش شم. نو دا غرور ته توصیه د سی کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکې او جراحي ډاکټر ته رجوع وکې او د دې اخیری علاج چې ضرور ده عملیات یا اپریشن کول دي. د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اول لار کې شته دوهمه کې شته ک دریم سټیج یا دریم گریټ د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنی علاج سی دا هغه جراحي عملیات تر سره رسول دي.
بلې مننه کوو د سنو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دی 0995 او بل شمیره هم ده 0992 55. اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنئ؟ آیا
طلع د کندهار ولایت ته خبرې کوم. دغه د میډیا تکلیف زموږ سره داسې ډېر شته د زړه اشناو راته ډېر دی او بل داسې استفراکونه مو وایم د زړه اشناو استفراکونه مې زیات دي که ډاکټر صاحب د دې باره کې یو جواب راته راکړي.
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت د مخنیوي لپاره یا بعضی کسانو چې تیزاب زیاتې فرازیږي او په میده کې مثلا دغه اکسی راپورته کیږي خولې ته اوبه راځي مثلا ډیر زیات تیزابیږي. مخکې ما څو خبرې وکړې شاید تاسو متوجه نه وئ ورته چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کمه کوي او اوبه ډیر زیاتې وچخي او ډیر ترخه خواړه ونه خوري دا هم د دغه سبب کیږي چې دا تاسو تکلیف مخ په وړاندې نور هم یوسي. شنه سبزیجات خوري وروره سلاته د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات وخوړل شي او د سی وای چی ګبنی یا اصل یا شات دا یو کاچوغه د نیم لیمو سره نیم لیمو سره په نیم ګلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکرارو ما چی ګبنی اصل چورتوي شات چورتوي یو کاچوغه نیم لیمو جوس اور سره نیم ګلاس اوبه یعنی نیمه تړمی اوبه چې نه زیاتې ګرمې وي او نه زیاتې یخې وي دا چې خل د میډی د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده او دا خصوصا قبضیت ته کومه فائدہ نه کوي. کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ورسره زیات شي خو تیزابیت په راکموي تیزابیت یې ورسره کموي.
من ډاکټر صاحب د میډی د تیزابیت د مخنیوي په تړاو کته سر نور معلومات هم وی مهرباني وکړي بیا برازو د میډی ایچ پایلوري ده
د ترازو چې دا د میډی د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پیوچ او لا یو څو نقاط ته نور ته هم راځم. هغه کسان چې د میډی تیزابیت زیات ولري هغه دی شیدې زیات وخوري هغه شیدې چې زیاتې شهم ونه لري یعنی دا پیروي ونه لري یعنی هغه شیدې وخوري ځکه د غشیدې خپل یو القلی دا چې په میده کې زیات تیزابیت رامنځته شي، نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړو. کوشش وکړئ چې شیدې او پیروي ونه لري، زیات غوړونه لري. یو ګلاس یخ شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي چې دا د تیزابو جذب کموي. خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي په میده کې. هغه اقسې چې لمدینه پور تر اخیزي لکه مخکې ورور چې خبره وکړه چې آیا د مری تخریش لدا تیزاب سره پیدا کیږي، بلې وروره سلفی صد سره پیدا کیږي. دغه شیدې هغه اکسی چې راپورته کیږي یا هارت برن یا د زړه شیدل سره پیدا کیږي، نو دغه ته توقف ورکوي یا د دغه مخنیوي کوي. دغه یو ګلاس یخ شیدې، نو خصوصا دغه شیدې د معدې د تیزابیت لپاره ډیره ګټوره لاره ده.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې د میدی ایچ پایلوري څه ډول یو ناروغي ده او څنګه یې مخنیوي کیدای شي؟
دا خپل یو منفی بکتریا ده. د میدی ایچ پایلوري منفی بکتریا ده چې دا راډ شکل لري، یعنی سوګ شکل لري چې دا په خپل په میده کې پیدا کیږي، اکټیو کیږي. لدینه بعد بیا د دې مخنیوي د څه کو چې اول د دې بین معاینات وشي چې آیا یو څوک په ایچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او کنه ده اخته. خصوصا دا باید د وینې للارې هم بعضې کسان کوي معاینات، او د سټول للارې هم کیږي د دې تشخیص. خو کله چې د سټول للارې وسي دا به ډیره بهترینه طریقه وي، دا به ډیره ښه لاره وي. او ایچ پایلوري ډیر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوریو د ایچ پایلوري تداوی ویشل شوی ده. خو خیر اوس نور کتابونه بعضې تداویانې هم لیکي، نو کوشش دی یو څوک وکړي چې کله د معدې تکلیف سره مخامخ شي د ایچ پایلوري تداوی دی وکړي. ځکه دغه ایچ پایلوري خیر په پپټیک السر، ګیسټریک السر او بل اخره چې د میډي پډی رو سخت او امراضو باندې مبتلا کیږي.
ډیر مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. راځو اوریدونکو ته یو اوریدونکو په لګه کې دی، مهرباني وکړئ. مهرباني لومړی هم ځان راو پیژنئ. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري.
ناجیو خپل سلامونه کوم ته ډاکټر صاحب ته غوښتل مزلم نه ته وړاندې کوم په غوړی ورداګې مې باندې چاکه.
ورداګ صاحب مهرباني وکړئ، نن موږ د میډي ناروغي په اړه خبرې کوو، کته سره پښتنه یې مهرباني.
مننه. ایمو یو دوست یا د مخ کو وختو کې د روزي نامخ کې د مریضي ورته پیدا شوې او ستوزه د وېښتې نو ته یې جما دې ورو ډاکټرونو باندې ګرځېدل اینده یا د دې مشکل لري مدای پټنګ وی دائم او لو سکین لږه ورته کیږي سای دې دغه امپروزول نه مسته په دا کوی ورکم تبلیغ امپروزول نو د دوه وجه نه پیږم چې دا د لو سکو په خلاص دا دغه امپروزول ورته پیدا کړی مخکې نه و دغه یو داسې هغه مستفر نظر وکړ به خوشاله شو چې دغه د لو سکو لږه د کومه وجه نه دغه ګوډه وکټو ته بلې د عام د دومې دې وجه نه د کوم بل مراد کې دی دوکاس.
ډیر مننه ورته صاحب، موږ دغه پښتنه ولیکل. تاسو مننه اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو به مخلو، بیا به راځو د ورته صاحب پښتنه به جواب شي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. مهرباني. فکر کوم اړیکه پرې شو. خبره به شو د پښتنه به جواب کو، بیا به نور اوریدونکو کتاب هم ورشو.
دی ورته کوم چې ناجی اجازه کوم ورور اړیکه نیولې و، هغه ول چې لاسونه په کې دردونه کوي او د میډې له زیات مشکل سره مخامخ ده. کوم کس چې دوی ته یاد کړ او دا کس ډیر زیات اومپرازول له هم استفاده کوي. زه به دې کس ته دومره وایم چې د اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د تبابت کې د پروټون پمپ انهیبیټر هم وایي، د زیات اومپرازول استفاده کول په خپل انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لاره ورول دي. دا ټولو اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول نه، بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت د خلک زیات خوري، دغه اومپرازول په خپل انفیکشن یا میکروب ته لار آماده کوي، یعنی لار ورته جوړوي خپل میډي میکروبونه اندغه بالکل را پاروي. بازي وخت کې زیات اومپرازول خورل په کار نه دي شوی خوري. اول خو باید د دې اسباب معلوم شي چې د میډي تکلیف ولې ورته پیدا شوی ده. آیا ایچ پایلوري مثبت ده، آیا د دې تیزابیت زیاته، آیا دغه تیزابیت لکمی وجه زیاته، عصبي فشار لوجه هم بعضی د میډي تکالیف زیاتیږي، چې فشار دا سټرس دا دغه هم د میډي بعضی فشارونه زیاتوي، که هر څو تورته د میډي تداوی وکي بیا هم هغه سړی خپل مریضی سره مبتلا یو په هغه مریضی سره مخامخ. نو کوشش وکړئ وروره تاسو یو متخصص د میډي یا ګیسترو انټولوجیست چې مربوط د میډي هغه ته ورشي، او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکي او تشخیص باید وکي. تشخیص مهم ده د میډي لپاره. آیا دا لکمی لارې نه د میډي تکلیف دې ته پیدا شوی ده؟
ډېره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکی دی، د اوس مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتنکار سلام راځو. السلام علیکم. ما په خنا داخل شم، نوم یې زاده. چې ما دامدار شکل باندې داخل کې زخونه پیدا کیږي. ښه. قبل از وسط قندار خبرې کوم، او ناظر مې خو باندې پاره دی مخه. او ما په ټکل راځي اسکم دا چې سړي ته ځاتې ما دې مې ته مېر بوج راځي، نو چې تاوان کې خدای چې دې تاوان کې اچي ام دې کې کاس کوم. اخر سم سم دا خبره چې دا کې کوم ته وي.
ښه، دغه پوښتنې مونږ ولیکلې ډاکټر صاحب، اتمن تاسو ته مشوره درکړي. له تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
وروره قندهار نه جاړی کنیولې وا چې تاسو د خولې دوامدار زخمونه لري، پخپله دغه هایپر اسیډیټی یا د میډي تزابیت با ډیر مشکلات رامنځته کوي، او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي. خو په زیاته اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي، هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو ارګانیزم یا ژوندۍ موجودات دي چې میکروبونه دي، چې فنګس په نامه یادیږي، د هغو نه هم رامنځته کیږي. او هغه کسان چې د میډې زیات تیزابیت لري، د هغو خلکو هم زیات د خولې بعضی وخت کې زخمونه رامنځته کیږي. او تاسو کوشش وکړئ چې یو د میډي متخصص ډاکټر سره مراجعه وکړئ، او د دې د میډي د خولې چې کوم زخمونه تاسو لري، د دې اصلي علت باید معلوم شي، چې آیا دا فنګسونه دي، بکټریاوي دي، مثلا څه مشکلات یا د خولې کوم باز نور زخمونه دي.
بله دوستانو، به هم خبرونه کې وخت لرو، تاسو کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30، او بل شمیره ده 0900 شو وسو 55. بل وريدون کې ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا ډاکټر صاحب سلام نو.
وعلیکم السلام. لمړی هم ځان رو پیژنې؟
قاری صاحب مخبر ده هلمند.
نه قاری صاحب، موږ نن میدان روغې په اړه خبرې کوو، تاسو سره کومه پوښتنه یې نو موږ یې اورو.
ما خپل ډاکټر صاحب څخه پوښتنه درلوده، دا اته کال لس کال کېږي چې د میډیا په تکلیف اخته یم. اوس نو دا صاحب د مصر ملګری سوي دي، نو دا وایي په ایران کې، پاکستان کې، افغانستان کې، دا درو ملک لیدي او چې واده شي دا واره وشه چې خوري مې چې دا غام نور دوا اوس کوم بالا وسپړې سره.
تاسو پوښتنه لرئ ته کنه؟
داسې پویږي وروره چې ډاکټرانو ته تللی وي او تاسو ته ویلي وي چې هیڅ پایلوري مثبت ده یا کوم بل مشکل لري، داسې خاص کوم خبره نه ده درته کړې ډاکټرانو چې د میډي څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب اوس نو ما دې په خدای تر شوې چې کله چې ګولۍ چې هغه دې مانه یې خوړلې، اوس داسې یو ترتیب را چې چی شو وکړم چی شو نه کړم، کومه دوا وکړم، داسې ته یو مشوره راکا، ولکه مې په ایران کې دوا پریشي یا پاکستان کې یا دلته.
وروره تشویش خونه لري کوم داسې کار خونه ده چې پتا باندې بوجي یا پتا باندې زیات فریشر یا فشاري چې کوم کار کوي، څه کار کوي، دنده دي چې ده؟
د کور کار دي، د ځکه کار دي، هغه زه خپل نه کوم، نور د کانانې کوي. خو خبره ده چې د میډیا سره را پیښه ده، ورسته نو اوس نه باندې کوم سره ستا.
ها سید وروره مننه، بالکل دي پاړون به تاسو معلومات درکوم، منتظر اوسه.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دی ورور ول چاته کال کې دې میډي تکلیف لرمه، او ایران او پاکستان هر څه کې مې دواینه خوړلې دي. خو زه دا مشوره دی ورور تور کوم چې اول باید دا معلوم شي چې دې میډي څه تکلیف لري. میډي خوري رمراز دي چې دا هضمي سیستم ده، په هضمي سیستم کې آیا تاسو کوم تکلیف لري؟ ایچ پایلوري مثبت ده، آیا تیزاب زیات لري؟ خو دې خپل د خبرو وکړه چې دې میډي تکلیف لرم. تورور ایوا توسیه زتا ته دا کوم، یو مخک خبرونه کې هم ما بازي خبره کړې و دی وبو پړون باندې. تاسو کوشش وکړئ ورور چې سهار لخوا په نهار باندې تاسو لنیم ګلاس وبونه شروع کی، تر څلور ګلاس وبو پوری او ان شاء الله ز امید لرم چې الله تعالی به تاسو ته شفا درکې زکه ټولی دوايي تاسو خوړلې دي او دغه اوبه تاسو شروع کی تر څلور ګلاسه پوری او دغه څلور ګلاسه باید تاسو دوامدار هر سهار وڅکي الله غنه ورسته یو ساعت یا دو ساعت خوراک یا دغه د سهار ناشته یا صبحانه مکو یا دو ساعت منتظر اوسی بعد له دو ساعتونو هر څه خوري اغم داسې نرمه غذا باید تاسو خوې پوش وروره نو بل خبره داده چې د تداوی لپاره که چیرته ته تیزابیت لري د میډی تیزاب تیزات وی دی ته جړډ بیماری وای یا مثلا د زړه دی راهی بعضی تکلیفونه چې ګیسټرو اسوپیجل ریفلیکس ډیزیز دا په مری کې بعضی مثلا تخریشونه را مستکیږي د دې لپاره بهترین شی چې د ورو راغه باید چې شی وکړه کیله زیاته استفاده کا خټکی زیاته استفاده کا او لې خو شیدونه زیاته استفاده کا بعضی وخت ورو را بادامونه استفاده کا بادام هم دې ته ډیره زیاته ګټه شوی او د خپل لایف سټایل ورته وای په انګلیسي کې د ژوند تګلارې بدله کړه بعض وخت کې د ژوند کوم څه چې تکړوړ کې د کوم روزنه ژوند چې تکې د کوم تګلارې چې ته اختیار کړې د څه چې کوي دا په مکمل ډول باندې تغیر ورکې یعنی هر څه چې تکې دې ته تغیر ورکې او بل طریقه باندې بعض وخت کې د لایف سټایل یا د ژوند کړوړ هم په دې باندې تاثیر لري چې د میډیا ذات امراض لمنځنه ځي او دا بس دوامدار پاتې کیږي
ډېر زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ موقعیت اوس تغییر ورکړي چې ستاسو غږ پرې راځي بله
څنګه
ورور یو بل به تکرار کړه خبره دي
موږ په لچکې کې څنګه نه پیدا دغه د شنو دوی چې و خور په داسې شنه باندې فرستو پر دې چې ګرل کړه چې اوس خروات کې دغه مو څه د مشکلات څه شي دی دا ځونه
سیدا نو د ډاکټر صاحب تاسو مشوره در کې لته سیمانه خبرونه سره سې مهرباني وکړئ
دې ورور پختې ته براسمه صرف د جړد یو بیماری دا نه جېجان شي دي ته ګیسټرو اسوپیجل ریفلیکس ډیزیز وای چې دا هم د میډې لدغه تیزابیت ته هم رامست کیږي د میډې یو تکلیف ته چې دغه بیماری رامست کیږي اصلا دا چی شي دا هغه تیزاب چې په میډه کې زیات شي د هغه اقصی راپورت کیږي او ترخی او براتل وخلیته دا عبارت لجړ څخه ده او هغه کچیرته په هفته کې دوه ځلې دې شي سره څوک مخامخ شي نو دیتا جرد یا گیسترو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز وای دیتا رازم چی دی آراز چی شدی دی تکلیف دا عین لکه تیزابیت او دی میدی بازی امراض زړه بدوالې لري او پسینی کې بازی دردونه لري د زړه شیدل او خصوصا د زړه ضربان هم ورسره زیاتې کېږي د امراض سره د دې مخنیوي لپاره مخ کې ما قبل ورته هم خبره وکړه چې کیلې نه استفاده کوي یا خو شیدونه استفاده کوي چې ډیر غړونه لري او بادامونه استفاده کوي او خوراک ته تغییر ورکی مثلا کوم خوراکونه چې تاسو خوري هغه ته تغییر ورکی یا فمنس کې ډیره فاصله مراوړی او مخکې مول چې لایف سټایل یا د ژوند تګلار کم ژوند چې تاسو اختیار کړی کم ترتیب چې تاسو روان کړی دی تی ته لیک تغییر ورکه مثلا سهار چې ته 2 بجې راپورته کیږي لږ وخت راپورته کیږي یا مثلا کم زه ته زی هغه تغییر ورکه کم شکل چې تاسو ژوند اختیار کړی دی ته خپل ژوند تګلارې ته لیک تغییر ورکه ان شاء الله خدای مهربانه دي چې تاسو ته صحت درکړي ډاکټر
مخکې تاسو د روشه روغتي ګټو پاړه معلومات ورکړل راځو ته چې روژه کې باید کوم تمرینونه وشي کوم خوړو باید ګټه واخستل شي ترڅو روژه په خطوګه ختم شي
ها نجی جان تاسو بعضی کسان په دروژه کې رازم اول دی ته چې د بعضی مزمنه ناروغي دي چې په روژه کې ډیر سره خلک مخامخ کیږي خصوصا رازم دلته په شکر بيماري یا دی ډایبټیس باندې لیک خبرې کوم خپل د شکر ناروغي چې د طبي مسلکی خلکو په روژه کې په دری برخو وشل شوی دا اول هغه کټګوري ده چې هغه ډیر شدید حالات چې کنټرولېږي نه شکر او هغه څوک چې په دری میاشتو په جریان کې شفاخانې ته مراجعه کړې وي یا د هایپوګلایسیمیا یا هایپر ګلایسیمیا په وجه باندې یا شکر ټیټ شوی وي او یا شکر پورته شوی وي شفاخانې ته تللې وي نو دال دي اولی کټګوري سره مساوي کوو یا ورته ګلوکوز تل لګولي بازمایات یا خستی وي او دغه په هغه کټګوري کې هم راځي چې انسولین مقاومت ورسره ولري یا انسولین ریزیسټنس چې انسولین سره هم د دوی شکر یا ډایبټیس کنټرولېږي دوهم مهرباني
اوریدون کې به وخلو به رازو دې مسلې ته مهرباني وکړئ
سلام علیکم خورجانی
و علیکم سلام زنده او پیژنې
زنزخ پلا خیال خبره که ده خوص ولایت نه
خیال صاحب نو منگه میده نروغی پر خبری که میره بانی اکرا
بس خود جان زمخ پلا ده تکلیب ده در میده که میده تکلیب ده کنه ده دیر عموده چی که کنه چه شای اخره ما نو ده ده که باول میتی ده که میتی آزی ده که میواز دیر تکلیبی گیس دیر تا پیدا گی که چه روطه کم روطه اخره ما ناس نه گیس نسی و میده می گیس نسی کنه و ده که میتی آزی ما ورسر رنگی بی کنه این کپس دام آمد که از ما همیشه ده برا رنگی بی نو دیر ورنه پا تکلیب ما چه دیر کم روطه اخره ما بس میده می دیر گیس نسی
مه دی گیس پاره و رکت سب تست معلومات دار که میره بانی
از اما در خبالی خبری تا چی در موضوع بیا ورطا تشریح کما دو هم متوسط کتگوری در چی پاگه که یعنی شکر نه زیاد کمیگی او نه زیادیگی خصوصا پا در دوام کتگوری که حامله خیزی چی دی یا سپنجیری کسان در چی کل روژی نیسی دوی به در خبال شکر تستوی که در خبال شکری بیا لحقابات روژی و نیسی او در ایم کتگوری که حق ناروغان را زیدی شکری خصوصا پا روژه که وایما چی تردی رخ در پوری در حقو شکر کنترول وی او یعنی هغه ناروغي بعض ناروغي مخنیوي کیږي په روزه کې چې هغه لکه فشار تر یو حد پوري د هغه مخنیوي کیږي یا د زړه بعضی امراض دي چې دغه کیږي خو د شکرې دغه اوله کټګوري کې چیرته څوک ولري نو هغه کسان دی بیا روزه نه نیسي بل تاسو پختنه د تمرین په باره کې وکړه تمرین خصوصا په روزه کې باید تمرین د روزي په جریان کې ونه کول سي ځکه د پښتورګو دغه د موږ دی اوبو امبلانس یا توازن یا دی پښتورګو په وایسته باندې کېږي چې الله تعالی د ډیر په دقیق ډول باندې جوړ کړی دا او دای کنټرولوي خصوصا ک ادرار کم شي او یا زیات شي د خپل دی پښتورګو وظیفه د چي اجرا کوي خو خبره د تمرین ده په روزه کې باید تمرین ځکه ونه کول سي چې په روزه کې دغه خولی ل جلد یا ل پوست نه اطرح کیږي چې دغه د جلد اطرح کېدل د خولو مربوط په ګرده پوري نه دی نو هغه کسان چې تمرین کوي هغه ته توصیه می داده چې کله روزمات او شی لاغنه یو سات صبر وکړي او له هغه بعد بیا کولای شي خپل تمرین ته ادامه ورکړي خپل تمرین وکړي
ډیر مننه رازو د دغه ورور پښتنې ته بیا به نور اوریدونکو ته ورسو
بخانه غواړم مانا چې
د خیال ورور پښتنې د میډې د ګیس پړو میډای ګیس کې او ولې چې څنګه مخنیوي کوي سم
دي کې خو موږ مخکې په دې باندې خبرې وکړې چې اول باید د ګیس سبب یا کاز معلوم شي چې یا ایچ پایلوري بکټریا مثبت ده یا کوم بازي سټریس یا عصبي فشارونه په دې کس باندې دي یا بازي غذاګانو سره ما ویل چې هغه په کار نه دي چې وخړل سي چې هغه د میډي ګیس پیدا کوي او خصوصا ما ویل چې دغه د میډي د تیزابیت لپاره مشدي ویل او هغه کم چې جړډ یا تیزاب راپورته کوي غل لپاره مکیلي او دغه بازي شدي او خټکه د شانویل کوشش د سړی وکړي چې اول د دې دلیل معلوم کړي چې میډه کې قبضت ولېستا او دا د قبضت بيماري چې کله تاته رامسته کیږي او قبضت له دوه وجو رامسته کیږي چې یو وجه سټریس یا ټنشن یا ډیپریشن ده او دوه مه د کلمو زیات جذب ده هر هغه څوک چې ډیر حساس وي یا مثلا ډیر احساساتي کیږي هغه کسان چې ډیر غوسناک وي د هغه د کلمو حرکتونه ډیر زیات وي کله چې په کلمو کې ابزربشن یا جذب زیات شي نو هغه خواړی او بوچ ته خوري هغه په جذب شي نو بدن ته د قبضت چې دلته غټه نور تر سوي دغه د قبضت چې کله رامنست کیږي نو دغه دوه وجې دي چې یو ما سټریس ویل او بل دی او بو زیات جذب چې او بو زیات جذبيږي نو دغه کس باید څومره چې کوشش کوي او بده زیات وچکی دغه او بخپله د قبضت مخنیوي کوي
یو بلوریدون کې ده مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ته سلام مې ماته سلامونه وا
مهرباني وکړئ
زه چې کله د امپرازول ګولې وخرم مې د مې درد کوي او تو پرازول مې خوړې تو پرازو سره یو څه آرام مو سغم چې کله خورم مې د مې درد کوي او سره د شپې محل کې ډاکټر صاحب دا توصیه وکړي چې څوک مړې وخوري او مړې وسته څو ساعت وروسته ویده شي او هغه کسان چې په میډه ناروغي اخته کیږي ډاکټران خو نه وایي چې تاسو د میډه تکلیف نه اندس نه تر څو اچ پایلوري دی یا مثبت یا منفي ده اند کې ډاکټران څه توصیه نه کوي که ډاکټر سم سره موږ د هله د چبدي بارے کې یو څه معلومات راکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
مخکې مور ورول چې امپرازول په زیاته اندازه خوړل خپل د انفیکشن یا د میکروبو تلار اواروي هغه کسان چې زیات امپرازول خوري هغه هم د میډي تکلیف ورته پیدا کوي زیات امپرازول باید ونه خوړل شي او کوشش دی وکړي چې یو سات یا یو نیم سات یا دوه سات بعد کوشش وکړي چې بيدشي بل پښتنې سره ناجی جاني
زه
خا نو دغه امپرازول تاسو ول چې موږ زیات خوړل دی او تاسو ول چې ډاکټر مریضانو ته نوې چیز په لوري مثبت او منفی ده، بعضی شاندې چې هغه ډاکټر شاید وای او شاید نه وای، خدا خو عادي خبرې دي ځکه ورته وای. نو اچ په لوري خصوصا په معده کې ډیر زیات رول لري، خصوصا نن سبا چې کوم مریضان موږ ګورو نو هغه ټول د اچ پایلوري په مریضي باندې مبتلا دي او اچ پایلوري مرض سره لاسو ګریوان دي. کوشش وکړي دغه اچ پایلوري اول یوه هفته دوا خوړل کیږي او بیا له هغه نه بعد دوه هفتې درې هفتې، په درو هفتو کې حتما بعض خلکو په اول هفته کې لمنځه ځي، د دوه هفتو کې هم تلی شي، درې هفتو نه بيخي سل فیصده، ځکه چې دغه ته درې کټګوري ټاکلې دي، په دې خاطر باندې درې هفتې ورته دا وخت ټاکلای دا چې په درو هفتو کې دا ان شاء الله لمنځه ځي او د میډي تکلیفونه به تاسو نجاتو.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه هم همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نور خبرونه مه هیروي. د ډاکټر صاحب یو څو نور معلومات لري بیا به خبرونه پای ته ورسو، مهرباني وکړئ.
ها ما مخکې ویل ناجیه جان چې بعضی خواړه دي چې هغه پروژه کې ډیر ګټور دي او بعضی مثلا ګټور نه دي، چې میوجات ډیر شي چې پروژه کې وخوړل شي، سبزیجات دي، ډیری اوبس کل دي، په کومه اندازه غوښه خوړل دي او لبنیات دي. پروژه کې چې مخنیوي وشي هغه کم خواړه دي، په هغه خواړه چې په غړو کې سری کېږي، یعنی د سرکړی خواړه باید ونه خوړل شي، خواږه شان باید زیات اندازه باندې ونه خوړل شي، چای، کافی، کولا، یعنی کوکولا او دا بعضی شان چې دا باید نه خوړل شي، ځکه ما مخکې ویل چې دا بعضی شان دلته کیفین لري، چې دا کیفین په پیشلمی باندې چې کله سوک دا زیات خوري چای او دا کافی شان، نو هغه د زیات ادرار سبب ګرځي او دا له هغه سره مخامخ کېږي، له تندې سره مخامخ کېږي. بل رازمه چې په روژه کې بعضی خواړه لکه غوښه لرونکي او پروټین لرونکي مواد چې دي باید خوړل شي، ماهی باید خوړل شي، هغه چرګ باید خوړل شي چې په اوبو کې خېدلې وي، یعنی په غړو کې نه وي، غسوي او پوست ونه لري، د خوسی غوخه یا د وری غوخه او په کم اندازه شهمی مواد خوړل دي، دانه‌دار مواد لکه لوبیا، نخود او د سشان خوړل دي، د جګر غوخه باید نه خوړل شي. پروژه کې لبنیاتو تر اعظم بیا په لبنیاتو کې باید کم شات او خوړل شي، لکه مستې دا باید خوړل شي، کم غوړ لرونکي شي دي او هغه پنیر چې غوړ ونه لري کم، او مخنیوي د دې شانو داد د دې لبنیاتو کوم لبنیاتو کې چې شبه دونه خورل شي هغه چې دی هغه لکه اسکریم کوشش وکړي چې نه خوري، او بل شیدی چې زیات پیروي ولري مثلا هغه شیدی باید نه خوري. رازو سبزیجات او میوه ته هغه تازه سبزیجات چې پاخه شوی وي او کم غوړ ولري، په کم غوړو کې پاخه شوی وي دا ډیره فایده لري. پروژه کې چې وي د لیمو د جوش سره بعضی سبزیجات وخوري، تازه میوه، تازه جوش دا ډیره فایده لري. او سبزیجات یا پدې کې باید لکوپری یا کوپری ورتوي، کوکنټ ورتوي، دینه باید استفاده وشي، او هغه جوش باید اونه خوري چې پاغه کې زیات شکر او یا زیات بوره استعمال شوی مثلا.
ډیر زیات مننه له مهمه او ګټوره معلوماتونه دوستانو. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عینالدین خروټه صاحب وو چې موږ پوښتنی جواب کړي. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
مننه نجیه جانې، تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکو او د خپل هیوادوالو په چوپړ کې یار وخت.
تاسو اوریدونکو هم ډیر زیات مننه کوو. د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي زمونږه د خدای پامن.